ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالمومند هر کلی کو د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومی نیمای کې 19 پروګرام د باختر ستوري لرو. په پیل کې به اسرار عالمومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ناکامه شوی. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي. او مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نو شریف وویل که د خیبر پښتونخوا ولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نه وې دوکه شوی، نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو. منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے. منګورا میله هلیکاپټر وڅارلا. هغه په خوانی مات سړکونه دی، هغه په خوانی مات سکولونه دی، هغه په خوانی مات سپټالونه دی. دا سوداره تلګه ګرانه پر وتا خوله دی څخه په سبق اخستو کې ک څو کلا ولګیدل نو هیڅ خبر نه ده، هیڅ فرق نه پریوزی. نو شریف په داسې حال کې په تاریخ انصاف نیوکه کړي چې د ګوند مشر عمران خان رسول الله غو د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي، چې د نو شریف په اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچکیدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانی جوړې کړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سیوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري، چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 10,00,000 روپۍ مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه راخلي. د یادې شبکې یو غړي کمر نسیم وایي له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فاندنګ دې په دې باندې بندیز ولګېدل شي.
د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولې وو. د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي. مجلس عبادت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یاد ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. د یاد کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشال دوته ویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي.
زمونږ خاندان نه ډیر خلک ټارګټ کلین کې شهید شوي دي. زمونږ مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداريانو دې پوره کړي. او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاه وي چې مونږ خپل ټارګټ کیږو تاسو سره به تحفظ ورکو.
د خبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکو نن له مشال سره په خبرو کې ومنله چې په درستیو کې د شیعهګانو هدف وجنه زیاته شوی او دوی به یې ډیر زر مخنیوي وکړي. د افغانستان جرایه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا د ورځنۍ سرمشریزه د ګل پورز د ترکی په استنبول کې پیلېږي، چې د نړۍ د 1,250 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویا ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د جرایه ریاست مرستیال وایي جو پیسل له ترکی پر مشال دوتول چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نور مسایلو اهم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې یو ساتونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې کړي. یو نیپالی ساتونکي یې وژلی او بل ساتونکي یې ټپي کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی جوبل شوی هم دی. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ویلي پیښه د یوناما د دفتر ودانۍ په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې کار پکې روان دی. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړي وو او خې بیان کې ګیس وشیندو ګولې یې هو کارولې. پر هغه زرګونو مظاهرچانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوې چې ل یرغل مخ کې ل خوندي ساحې یا گرین زون نه بهر ولاړ وو. د به خر دې سبب شو چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. زرګونو مظاهرچانو د وزیر اعظم دفتر ته د نوبتلو هڅه هم وکړه. په مظاهرچانو کې د شیا مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. دوی حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړو. د روس په سنت پیټرزبرګ ښار کې د پولیسو پولیسو د تاجکستان دوه وګړي په شام کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولې دي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان روس له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي سغدریزۍ سغدریزی خوروی و مندل شول. دوانا نیول شوی کسان خواهی در ترگری پا ملاتر تورن شی. پروسی میشتو که پر روز ساو در پخوانی شوروی اتحاد پا نورو جمهوریتونو که گن لارینا و خزی پا منزانی خطیس که سغدریزو دلو تا در غلو در گمارن پا تور نیول شوی یا هم بندیان شوی. او امریکه در شام در حکومتی زواکون خلاب در جنگی دون که وسلوالو یاغیانو پر زد در گرد و هوایی عملیاتو پا علا در روز فلندیز رد کرده. در روز در دفاع وزیر تیراز پا ماسکو که ویل در وسلو او مهماتو حقا کاروانون باید پا گرد هوایی بریدونو سر لمنز یوڑل شید چه لطرکی شام تا وڑی. د امریکا د بونو چرو وزارت وای داسی بونه شي. د امریکا د بونو چرو د وزارت وایان جانکار بی پرم واشنگتن کې ویل د بشر له صد حکومت له بشر کونو زیات سرغړونی کوي. د اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومن وړاندې کړل. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کړي او د دې تر څنګ یې په دې ښار کې د ښځو پوهنتون او د سیدو شریف هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د غیر حکومتي ادارو دا ویره ښودلې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي.
او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو اورګنایزیشن ک الینو دغه د لپاره د حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه هغه ته ضرورت.
په پېښور کې د شیګانو یو تنظیم احتجاجي ناشته کړې وای چې د دوی د خلکو وشنه زیاته سوي ده.
تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره به تحفظ ورکو.
او په دوه منیمه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ننګرهار د تیاتر هنرمندانو ستونزې او غوښتنې په اړه هم واوري.
اته کله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي.
د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو له مشال ډو سره اوسئ. او سم د خبرونې د فایل رپورټ کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روند سوات تللی و. هلته په سوات کې د پښتورګو د یو سینټر ترڅنګ د پرانیستې ترڅنګ خلکو ته وینا هم وکړه. په دې وینا کې زیاتره برخه دې ته ځانګړې شوې وه چې نواز شریف د خیبر پښتونخوا پر تحریک انصاف ګوند باندې تنقیدونه وکړو او وویل چې خلک یې په 2013 کال انتخاباتو کې غلط کړی وو. دا چې نور تفصیل یې څه دی را سره څه وخت مخکې د ټلیفون پر لاین و د مشال ریډیو همکاره رفعت انجوم او هغه راته تفصیل راکړی.
وزیر اعظم نواز شریف دا غزه دوره کړی و او په دې موګه باندې هغه چې کوم واکمن ګوند دی تحریک انصاف هغه باندې زیات نیور کې کړی و. هغه دا ویلو چې تحریک انصاف د بدلون په نوم باندې چې د ووټونو هغه سیو په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا عوامو ته دا ویلو چې هغه به بدلون راولي په صبح کې. خو د هغه دا او چې مانند سیدو شریف حالت وکړو د سوات علاقې حالت مو وکړو په سیدو شریف کې هسپتالونه سړکونه چې کوم دي سکولونه چې کوم دي هغه ما غرنگی وران ویجاڑ پراتی دی هغه کی هیڅ بدلون نه راغله چې کوم سکولونه خراب شوی وو هغه ما غرنگی دغه غرنگی اماراتونه نه جوړ شوی د غرنگی هسپتالونه چې دی هغه کی هم نه ډاکټران شته او نه چې دی هغه کی چې کوم عمله ده کوم سټاف ته هغه په وخت باندې ناراضي یا هغه چې کوم دي خپل ډیوټیانه نه کوي نو هغه په تحریک انصاف باندې دا تنقید کړو چې د تحریک انصاف حکومت په دې صبح کې دی او خلک په هغه باندې دا اعتماد لرلو په هدایت باور کولو چې دا حکومت پارٹی په چکم ده په خیبر پختونخوا کې بدلون راولي خو ولې د درې کالو تیرېدو نه پس هم تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې سوات او منګور کې چې کوم دی څه بدلون نه دی راوستی نو هغه دا وایي چې دا تحریک انصاف صرف دا دعوی کوي چې هغه صرف درنې کوي په روډونو باندې راوځي نو د روډونو نه باندې راوتو نه پہلے ضروری ده چې دغه روډونه جوړ کړی شي او عوام ته چې دی یو ښه بدلون ورکړی شي او هغه ته ښه سهولیات ترلاسه شي خو ولې چې تحریک انصاف تر اوسه پورې په خپل کمیشن وو کم د هغه ارادې وي هغه چې دی تر اوسه پورې نه دی پوره کړی
بل رفت انجم هغه ځینې اعلانونه هم نواز شریف کړی دی هغه څه اعلانونه وو
جی بالکل پدی کې چې د منګور کې د خزو د یونیورسيټي لپاره ځانګړي کیمپس هم اعلان شوی دی دین علاوه د سوات یونیورسيټي چې کوم کیمپس ته هغه په شانګ لګي هم جوړی کې دی هم اعلان شوی دی دین علاوه چې کوم تحصیل قبل اومټه دا په هغه کې د بجلی د ګریسټیشن اعلان وزیر اعظم کړو او هغه ویلو چې د سوات او د منګور کوم خلک دي هغه ته به ډیر زر تر زره پوری د بجلی بحالي ملاو شي دین علاوه دغه علاقو کې کوم کې چې ګیس نشته دې ګیس په هم راضي خود ټول نقټ اعلان چې کاکر سپ کم نواز شریف کړو هغه دا دې چې نواز شریف ویلي دي چې د سیدو شریف چې کوم هوایي ډګر دی چې کوم نه ډیر مودې راځي باندې نو هغه به یو ځل بیا شروع کولی شي او د جدې ته او کوم بهر ملکونو ته چې کوم جهازونه به البته کې بدیز نه تلې هغه به یو ځل بیا شروع شي او دې نه علاوه چې کوم د کالام او د هغه ترمنځ چکدرې سره کالام پورې کوم روډ دی نو په هغه باندې د ایکسپریس وی جوړول هم اعلان کړی دی چې دا به په چین سره د اقتصادي راهدارې پر سړک ملاویږي او داسې بچی دی د سواد عوام چې کوم دی هغه ته به ډېر زیات سهولیات ترلاسه شي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پښتونخوا سیول سوسایټی نتورک وای چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي دوی وای چې له دې قانون سره به د مدني ټولنې سازمانونه له یو شمېر مشکلات سره مخامخ شي د پاکستان حکومت تیر کال پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی چې وروسته یې بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه د حکومت دریځ وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې پاکستان سلامتی ته زیان رسی نور تفصیل لکراچی د مشالېډو خبريال محمد عمران راکوي
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې وکيو بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي د غونډې وروسته د پیښور نراغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دا غي بنیادی مقصد دا دی چې دا ان جی اوز کم فاندنګ دی پری باندې دی بندیز ولګیدل شي او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو اورګنایزیشن ک الی نو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي
قمر نسیم د دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرس جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونه نه دي شامل
چې کوم د انساني حقوقو کارکونکو تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پابیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکی چې هغه کله غوړي نو د هغه فاندنګ لاین چې کوم دین کټ کولې او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فندنه کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحيت نشته
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېخنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود دي او کمی ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل ريجستره دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. پولیس د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی دا بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټی ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټی ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دینه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې به ټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریښي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو،
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو،
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شی مسلک خلکو د دفي وژنو پروسه دی او شیر ډلې تنظیمې مجلس وحدت المسلمین د پېښور پرس کلب مخته یو احتجاجي کیمپ لګولې دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې هدفي وژنې دی ودرول سي. دوی تور پورې کړی چې د خبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکول کې ناکامه شوی دي. تفصیل له پېښوره شبیر مچار راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغلي دي نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلي دي او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دي.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمېداريانه د پوره کی او تکلیف مونږ ته دا دي چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپا وي چې مونږ خپل ټارګټ کې متاثر بس تحفظ ورکو.
احتجاج کې برخه خستون کې اقبال حسین اور اگزی وای چې د شیعه ډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوالی راغلی دي او باید حکومت امنیتي ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
مونږ فقط دا نه وي چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بند شي، بلکې مونږ دغه आवाज اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانيت قدر او قیمت په قادر چې هغه واضح شي او پاکستان کې د انسانيت قدر او قیمت هغه او په جندل شي.
سید اظهر علی شاه وای چې د دې هدفي وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مسب سره هیڅ تعلق نشته دي. اگر چپی رسیمه او پنړه کې چې کم د مفادات او جنگ دی دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زمون پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفادات او جنگ دی.
دا د ونل چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبره تر کې دا خبره منلې و چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوال راغلي دي او دوی د دې مخنیوي لپاره خصوصي کړندره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سیکان وای چې ناامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او سوال طالبان خو د دوی کورونه وروران کړی وو. دغه به کورکرسي سیکان وای چې په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه تاسانه سوي دي. د تیرا د سیکانو وویل په خای ډیر آرام ژوند تیرولې او خپل مذهبي رسمونه به تر سره کول. د دوی په اړه فرحات شنواری رپورت را لېږلې.
په دې وروستو کې د اپریدی کوم پولی بې کورشوي کې بلې تیرا میدان ته ستنی شوي دي، خو بې کورشوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشلو بارای کوم برخیلین کناغه دو خلکو نه مخښولې څه تکلیف مونږ نه وکړي چې کله دا حالات خروشولو نو دون لوري پکاړو باندې موږ نه وردو پختون کړي او د وطن کې کړي او بیا به کوو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه بونو آب مو بنیو یې غرونه بین باندې داسې مزایل به روغلې بر نه بین روغلې بوغ به وشتو دا ډاګ د ګونان دلته پوتې شولو او کورونه ویرون شولو او چې سم بدل د ګټلو هغه نه په ځوی باندې پوتې شوي نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقه سره مسخه نه دود وکي
او یو بل سیک اربیل سنگ د کډوالې وخت یادوي او وای
او بیا بس دا څه ولات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاره ورسوله او پر خوندیو براون چې چېو اندل تا پوتې شو چې کله اوس بیا لګرنوې روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکي ځکه چې په وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پی ګوزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پوتې او کوس پر آیات کې چې کوم د پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوي بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې قانون نن سوي و نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ولې من دا دې قانون نه کول وس من دا دې قانون نه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بینک اول خو مخکي کورانه ډېره وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای مال څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیما پرې خوا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دي او د بیا بحاله پرمختیاي رونو غختنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د لیری پرتو سیمو وړو شارونو خبريالانو ویلي چې د رسنوي زیاتره پاکستاني ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نن ورځ اسانتاوي چې له وجې د خبريالۍ معیار ورځ تر بلې په خرابېدو دی د خبرو د چارسدې نو خار او مردان ځلو خبريالانو په شور کې د وی غونډې پر مهال کړي ده دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن را بللې و چې هدف یې د خبريالانو ستونزې اوریدل او د حل لارې لټول دي ځلاند یوسفزای له پېښوره حال راکړي
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض د لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ پنیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل شې هغه نو سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټس جوړ شوی دي چې کوم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوی دي یا جوړیږي لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو چې کوم څو صافیان ویا سره کینی هغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صافیان او سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه نو هغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا د دې جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد ال تکیږي
د مردان یو ځای خبريال او د مردان پریس کلب په خوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لري پرتو سیمو کې خبريالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نه ورکوي او لدغه وجه هلته د صحافت معیار هم ود نه مومي
پیسې نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم حقیقي نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته بامانه دي او زیات بهتره طریقې سره د خپل خلکو چې کوم دغه خدمت کوو دي
د نوخاری او خبريال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجي په ځلو کې خبريالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي نو ځکه د صحافت کار او معیار ته توجه کموي
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فول ټایم چې کوم دي خو فول ټایم غواړي خو هغه مجبوری ده چلته کې بل بچن ساتل دي نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي روزګار کوي هغه فول ټایم صاحبت ته هغه ځکه نشور کولای چې دایم مسلې دي الان کې یو اداره مو فیسیلیټیټ کوي او هغه مو تخپل مراد او سیل دوتړي نو زمونږ خبر رپورټینګ اړو کولی نشي
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبري اعلانو ستونزې اوري او د غیله لپاره د قائدو ضابطو جوړول لپاره تری مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو او د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
ټیلیګراف رسپانې پر دې اړه مقاله خبره کړې چې د پاکستان په قوالی سیمو کې زیاتره خلک د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو له دې کبله ملاتړ کوي چې په دې بریدونو کې هغه طالب قمانداران وژل شوي چې د سیمې خلک ځینې ویرېدل. نور تفصیل اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ټیلیګراف رسپانې په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالې لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو، نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناکه وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی، نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسی وګړي وجل کیږي او د سره ترګري ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي ویل چې نه داسې نه ده. د په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډیر مقبولیت لري. نوموړي ډیر په تفصیل سره ویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډیر اسمل خان لویر سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکي وایي هیڅ نه منلا چې قاري حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بریدونه څنګه د ترګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټینګ کول ډیر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترګرۍ له وجې ځپل کیږي، نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د یو سل اووه څلوېښت کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلي دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
دا اسرار العالم مومند چې د ډیلی ټلیګراف د رپورټ مهمه برخه وړاندې کوله. اوس هم راځي د علي بابا خان پر ځخ کې د غنی خان کلام اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما پل اس دل کی تو رب ما کل اس دل کی تو رب ما کل شندی خلو ما زیم ناس زال جانان یو تصور کی غم پہار کی درنا بسری پیما خم درنگ کے لاہ خمارشتا زتر لپے ڈکو ما دسخی گتو دزار شم سنگا خلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگا خلے بیشتے اکڑو زیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما
اوسم لسنی میں بجے سوی دی سرار العالم مومن بد خبر نور لنڈیس کو اندکڑی
تو پاکستان وزیر اعظم وای په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکامه شوې د په خبره د صوبې سکولونو هسپتالونو سړکونو وران ویجاړ پراته دي دا خبر نوشریف پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړې نوشریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکه کړې چې د دې ګوند مشر عمران خان وروستو له هغو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي چې نوشریف په اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې د خبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 100,000 روپیو مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه راخلي دی وایي له دې قانون سره به د دوی ستونزې زیاتې شي مجلس عبادت المسلمین د شګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې د شګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خبر پختونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې لا هم حکومتي ګوند پر دې اړه څه نه دی ویلي خو د خبر پختونخوا د پولیسو او چارواکو نه له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دروستیو کې د شګانو هدفي وجنه زیاته شوې د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي دا خبره د اجرائیه ریاست هم مرستیال ویاند جات پیسل پرون مشاله دوته وکړه د عراق امنیتي ځواکونو پر مزارچانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی وو اوښکې به یونکې ګیس وشیندو ګولۍ یې وکارولې له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګیدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کولو وړاندیز رد کړی
د خبرونو لنډیز له اسرار لم مومند مو اوریدل د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي
نن د پیښور نخ پریدونکي مشیر کرس پانه خپل ادري کلی کې د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مرعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زاربانی لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مرعاتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې ده او د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په معنی دي د اداري په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې گریڈ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړهونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي نو باید چې دوی د خپل مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالیکس معاملې پټولو لپاره کړی دي بای چې لدی ځان وشغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې کې وای په کمی اسمبلی کې د عین د 22 تمیمی بل منځوري ورکړې شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هواره شي ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبردار چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کلی حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولی تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف په ټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اخستل کیږي او هم دا وجره چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی ادریا اخري کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د اعتبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ران رسپانی د افغان حکومت او د اسلامي ترمنز سولي موافقه ته کتنه کړې د رسپانی لیکي ل دغه تړون سره افغان حکومت نور وسلول وډلو ته د وښو دلای چې له هغه سره هم مذاکرات ممکن دي بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د مدرسو اصلاح ته پاړه یو مقاله خبره کړې ده د دواړو مهم ټکی ل مليحه امیرزاده ورو
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنز د موافقې مسوده خای چې په افغانستان کې سولې تلاره جوړې دي شي د رسپانې په خبره کې دي شي د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شو چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوي دي رسپانلی کې اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي او یا روي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي ڈان رسپانلی کی خلنور وسلوالو ڈلو سره په مذاکراتو کې ناکامه ته پکتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضی تړون پکولو دا امکان سرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کې دي شي بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانلی کی په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سیوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوې ده رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یو عام مفروضه ده چې مدرسې سخت دریزي پر مخ بوزي د تندرويتوب خلاف په کامي کوششونو کې په ریاستي ستراتیژي کې په مدرسو کې اصلاحات ضروری ګرځول شوی دي که څه هم د 11 سپتمبر په خپله پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغه هڅو څه خاطر خان نتیجې نه دی ورکړي رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نخې نه دي تر سترګو شوی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
او سم یو ځل عراق ته تو بیا ورځو افغانستان ته د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچانو چې پرون دی د پلازمینه بغداد تر ټولو خوندې سیمې باندې یرغل کړی وو وشکي به هم کیس و پاشلې او مرمه وکړولې مزارچانو د حکومت د کرپشن پرست په مبارزه او د اداري اصلاحاتو کې پاتې راتلل تورنوي باندې تورنوي سالم صالح په دې اړه رپورت لري
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم غاز کارول سیوی او پر لوري ډز سیوی چې لیارغل وړلو مخ کې له خوندي ساحه یا گرین زون نه بهر ولاړ و دا پیشه د دې سبب سو چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سم د لاسپ پلازمینه بغداد کې ګرزبندی اعلان کړی ځینو مظاهرچانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه د پولیسو لخوا د مظاهرچانو د خورولو له هڅې وروسته یو قهرجن مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچانو سره سخت چلند وکړ مظاهره به نور رسولی زنوی دوی زموج زامن وژل پر موجې وشکي به هون کې غاز وکړول د دایښ غونډې چلند را سره وکړ تاسو امنیتي ځواکونه بیا د زرغونی ساحه دایښان یست په ساحه کې خبر اعلان وایي په لزګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلی او یو سړی پر سر په مرمۍ وشتل شوی وو په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه دوی دغه راز حکومت د امن پر ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ مقتدا الصدر پرون نوښته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي مظاهره چانو ته په وینا کې شغلی صدر وویل، زه ستاسو د انتخاب او سولیز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونی ساحه یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د ناټو سرمنشي وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو په ضد مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښيي. ینس سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ کړې دي. په دې غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ وبخښي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برطانیې هم ویلي دي چې تر 2000 کال پورې په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 1.2 میلیونه ډالره مرسته کوي. سالیو مسالې ته به یو ځل بیا غوښتو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل، له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی، افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki to bshi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba lajidi amniyati challenge no sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2014 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2014 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyat o وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2020 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 1.2 میلیونه ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل، بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2020 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي.
دا سلیم احمد سلی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي وای ګلبدین پتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلی تاریخ لري باید افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. زلمی خلیزاد د جمعې پر ورځ د کابل امریکای پونتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبریالانو ته وویل، کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړي پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنه ونه ډار سي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکومتیار ترمنځ د سولې یو تفاهم لیک لاسلیک سي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري.
کسی که مخالف
ارزش دی وی هغه کس چې د نوې افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کول نن حاضر دي چې د ارزښتونو ومني. زما پاند پرنسيب له مخې دا یو مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تیر وطنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د خغل حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکیل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. خغل خلیلزاد ویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګري باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوکوملو به یې تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بله ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته وروپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: دوی وایي زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنی شوي دي د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غنی د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ویلامي په خبرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
اجمل تورمانو او هم لدی سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس هم د وخت تر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ستاسو هر اونۍ یوري بازم ادبي د جوړي راځي چورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسې قربایم. پنننې خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج درامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انزورګرۍ نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو څلورویشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي، خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه نسه شکل یې فعاله وساتي. خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې، یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې. خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورځ تر بلې کمیږي، نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دی ورته د مدیریت څنګه پرانیزي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار تیاتر چې لوګدو کلونو رئیس لوبغاړي په تش لاس سټیج درامې وړاندې کوي، تر دې دمه د پام وړ درامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې وراړولې دي. خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر دی ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي. خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي، دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ یې تیاتر ته نور هم وده ورکړي.
ننګرهار تیاتر د څلورویشت کاله کې فعالیت کوي او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پرمخ بوزي. نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارف باندې دغه تیاتر تر اوسه
سرژوندیا ساتلې او متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په سلور لوی ولایتونو کې شمیرل کیږي تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی. زمونږ یوازینی هیله دا ده چې دغه مدیریت فعال شي.
نقیب الله شینوارې چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي وایي که دوی خپل مدیریت ولري و به کولی شي چې د اهلي ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کړي.
زه تقریبا د 1901 نه را په دې خوا زه په تیاتر کې لوبیږم او مونږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې لکه تعلیم شو، د ښځو تاوتریخوالی شو، مخدره مواد شو، سوله امن، همدغسې ډرامې مونږ پر مخ بیو. که چیرې مونږ دلته په اطلاعاتو کلتور کې مدیریت ولرو او مونږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې 8 ځلې د تیاتر فیستیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې 8 ملي فیستیوال دایر شو چې په دغه 8 فیستیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په 9 سلویخ ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. 8 کاله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي، چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لوی ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل سکالې وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پینځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخ نه. موږ ته یو فورمه راغلې وه او په هغه فورمه کې موږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، نو هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې موږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې موږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې موږ نه لرله. دې لپاره موږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او موږ به په راتلونکي کې هم به د موسیقي یو برخه ولرو. موږ به کوشش وکړو چې په هغې کې موږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به موږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلې شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علی عجز نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلی وي چې نوې تخلیقي ادب یې بېسارې پرمختګ ګڼلی و. د چې نوموړی د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، دلته خو ما ته ستاسو د خبرو نه دا پته ولګېدله چې تاسې د نوي تخلیقي ادب نه چې نوی چاپ شوی دی راضي یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونده کې ضرورت دی چې تنقید نوی نوخه تخلیق په چکم دی مخ ته نه راځي، چې په کور کې پلار د زوینه دا تپوس نه کوي چې بچا ته سکه او چرته ځي او شپه دې چرته تیره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا وایم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل په کار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کر قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقیدي مخې ته نه نیولې، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد، د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې که موږ نظر وکړو نو استاد قلندر مومند و سلیم راز و صاحب شاه و چې تنقید ته یې کار کولو، په اوسني زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پاران تنقیدي رجحان ته مخه ده، اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال خو دا دی دوه درې کسه نومونه تاسو چې واخېست هغه صرف او صرف قلندر مومند صاحب به تنقید کولو، نور چا کې چې کوم دی دومره زړه نو چې د بل چا کتاب باندې تنقید کولی ځکه چې کلندر مومن صاحب دو بکړې یاران په کلندر ډېر ته چې کومه لار د ژوندانه غواړې کلندر صاحب په دې ادب کې چې کوم د یارانه نه کوله چې شپې ته به شپه ویله او ورځ ته به ورځ ویله او تر څو پورې چې د اوسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه حنیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی. دې نه علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی هغه ډېر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې څونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلی دی زه وایم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا وایم چې دا د پښتو ادب خوشبختي ده چې دا نوی کول چې کوم دی هغه دی سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دی چې هغې تنقید غوندې ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدي کتابونه کلمی نسخو کې محسود وي.
عجز صاحب په اوسنی وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یوویشتمه صده د ځلانده او روښانه زلمو یو ډېر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي. په ټولنو باندې جاوید خلیل غوندې سړي انفیل کړی دی دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم دی څونه ټولنې جوړ کیږي او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناست وم هغه ټولنه کې سفرمان سلیم صاحب په باغ لواندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغې باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدای شي. هر یو کلی کې هر یو چم کې هر یو گاونډ کې یو اتل مشرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وي او هغه باندې چې کوم دی کار کړي که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میږي راواغېستلی شي بیا دیسې چې کوم دی نور راواغېستلی شي د هغه یو یو غړی هم راواغېستلی شي نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید چې کوم دی کېدای شي خو موږ سره د وسایلو او د دې مسایلو سره سره چې کوم دی موږ مخ یو. امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر ځلنده روښانه او تابانه دی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورټ کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون کولات کې نه ډیر د سخوین دي شته چې د خخ استعدادونه لري مثلا شاعر دی رسام دی خطا دی ام د سنور استعدادونه هم د سپورټ پاتې دي خو فعلا چې و دغه خوند دغه نندارتون څخه لیدنه وک هغه ډیر خوشاله احساس وک هغه دومره تشویق شو چې بعد لدینه هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به هڅه وکړي چې هنرمندو خواندو ته د فعالیتونو لپاره پراخه زمینې برابرې کړي.
ننګرهار کې پر رسنیو کې تاسو خفه کیږئ مې همیشه د توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کیږي ولې چې رازو ګورو چې خواندو ډېر ښایسته نندارتون جوړ کړی چې په هغه کې په لاس جوړ شوي ډېرې ښې نقاشیانې او ډېر ښه انځورونه دي نو دا د خوشحالۍ ځای دی او زه ته مننه کوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته خو صرف که موږ دیو ته خواندو زمینه مساعده کړو زه مطمئن یم چې دیو کې ډېر ساعتونه او دیو ډېر ښه کولی شي خپلې ټولنې خدمت.
لدغې نندارتون څخه د بیلابیلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او لکانو انځورګری او خطاطی خوخه کړه. یو انجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړ.
ماشاءالله ستقیمان ما بی زینب لیالی لیسی دولسم سنت مخصله ما خوشاله پدی مچ افغانستان هم خپل جنو ته د تعلیم اجازه ور کوي پرمیشن ور کوي مونږ راتلون کی فیوچر ډیر بزیات روخانه وي کوم هم څه خپل نو باندې تبار کو هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر زیات خپل دي دي کړي یو دانه د ما ډیر زیات خوښ شو چې هغه وای مو امن غواړي خدای دې چې زموږ په افغانستان کې سوله امن راشي.
د ذکر وړ ده چې د ایپسو یا ټولنیزي رواني غیر دولتي موسسه د تیرو دریو کلونو راهیسې د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبینې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بېلابېلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزی، درباب منگی او شپیلی غگون کی د خواږه غږ سختنان او قرائت ویون کی مندلی او ټولنې ته وړاندې کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.